درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا ازادي رادیو دا خبرونه په خبرونو پیلو. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي چې دا پیښه وړ مشپه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه یې ښځه او بل نارینه دی. د طالب ویان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د یادې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه جزئیات څرګند نه کړل. قطر وای چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربنه او د افغانستان اړوند ټول ویدي سفارتونه د کابل پر ځای له دوحې خپل کارونه مخته وړي. د پېښور په یو جماعت کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاري حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې وه. د پېښور د لیډر رینګ روختون بیان محمد عاصم پروند آزادی رادیو مشال څنګه ته تایید کړ چې د مړو شمیر د شنبه په ورځ 28 تنو ته ورسید او 200 نور ټپیان دي. عاصم دا هم وویل چې د ودرش ټپیانو حال ښه نه دی. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یو لسم ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسی پوځیان درنې بمباری کوي. لبلخوا د اوکراین دوهم لوی شار خارکیف د روسی پوځیانو لخوا کلابن شوی دی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جکپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزه ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. شاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې له نوموړي سره بیا خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول شاروال پرون موبایل د روسیې ځواکونو پر دغه شار د جنگي الوتکو په وسیله بمباری ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا شار سخت کلابند دی او پر هستوګنو سیمه پر لپسې بمباری دوام لري. روسیه ویلي چې پر ماریوپول شار به بمباری ودروي چې اوسیدونکي له شاره ووځي. دا شار چې د اوکراین په جنوب کې دی 4,000 نفوس لري او روسی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وی نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلی رسنیو د نوموړي نابابره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتم ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میسته راولي او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړه یې کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر بالاخره خپل څیره د پولیسو د فراغت په مراسمو کې رسنیو ته ښکاره کړ. په پولند کې د افغانستان سفارت وایي د اوکراین په جګړه کې ایسارو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي. فضل حق فاروقی د کرکټ په وروستیو سیالیو کې د شبالنګ په خاطر د لوبلړۍ شلوبغاړی وپیژندل شو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې غټ غوستورو سره یو ټیم کې وم او ما داسې بالینګ وکړو. مینا د سیریز
راغلم. په کونړ کې طالب چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د حقوقي دعوو لپاره تر جنجال مخکې قومندانۍ او محکمو ته مراجعه وکړي.
نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو وکړو. ولو کار څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتار کوو.
هند افغانستان ته 8000 تنه غنم لېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 1.5 میلی مترو او واوره به له 15 تر 1.5 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي ګڼو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت وی مسؤل نګار عمر مرداد ازادي راډیو ته وویل نږدې 15000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري. پر اوکراین د روسیې یرغل زرګونه کسانو ته د مرجوب لی د اړولو ترڅنګ لکونه خلک چې پکې ګڼ افغانان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي له دغه هیواد وتلو ته اړ کړی دي. د موضوع تفصیل
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نګار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
ما بر افغانانو کې داخله اوکراین بند ماندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي یا اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکره یا پخوانه او پاسپورتونو د کاپی په اساس د سفر اسناد صادرو څوب کولای شي د پولې واوري
از مر صبر کنن.
روسي د فبروري په 23 باندې لاسرزي مخکې په اوکراین باندې ارغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ورستیو راپورونو له مخې څه باندې 1.2 میلیونه کسان د روسیې د یرغل لپاره له اوکراینه تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5000 افغان تخمین زده
شوی اټکل شوی چې نږدې 5000 افغانان په اوکراین کې اوسیږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راډنه نشي. له نیکه مرغه زموږ دغو هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند ته رسیدلي.
پولند ته
تر دې مخکې د پولند د صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي و چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تیره بیا افریقایي توکمو سره د دوه ګوني چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوه ګوني یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړي، خو د فراغت سندونه د طالبانو له واکمنۍ ترلاسه کړل.
د درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د فراغت یولسمه دوره. هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړې، خو د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړاو وویل:
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت د دې مګ تاسو شریک واجبات ده. تاسو سره کوم ژمنه وعده کړی ده، دغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوق او تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدی سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزې سره مخ شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي اعلان کړ، خو په وار وار د مرموز او هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوې دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
په دې مراسمو کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او امریکایي پر سر لس بلیون ډالره جایزه ایشي، په لومړي وار خپل تصویر په رسنیو کې ښکاره کړ. د هندوستان حکومت د روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږي. د خبر رویټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړی دی هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړی دی.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي، دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړی جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امارات سره بار او افغانستان ته ولیږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي و چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغدنیسو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 30 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوي دي د قومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي، اووه څلوېښت کسان نیولې شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلا تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوې یا جنایي دعوې باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدای ناکرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د وڅل ویختو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وای په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلا او کچا زیاته شوې ده.
یو شمیر طالبان د نوروز جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، خو وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده کړې. یو شمیر عام خلک وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نوروز د لمانځنې لپاره یې چندانې چمتووالی نه دی نیولی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولی، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه پاړه کومه پریکړه نه ده سوی.
چندې پورته کېده او د نوروز منځل او شایمه ماس درته لې د یاله باندې لا ډیر ورځې ورته پاتې دي. په ورځو کې وګړو خبرو
لدی مخ کې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر منځن نیوکه کولې او حرامې بلل. خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز تن منځنی مخنیوي د اسلامي فقه په هیت ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او لدی ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه منځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز منځنه د ګلسرخ میله او د بازګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان له بنگلاديش سره شل اوره کرکټ سیالي مساوي کړه. افغان لوبډله د شنبه په ماښام په میرپور کې بنگلاديش ته د اتو وکټو په توپیر ماته ورکړه. تفصیل صفی الله ستانک سره باندې کوي.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمر زی او فضل حق فاروقي درې درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو یو وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوري زلوبي پر مهال د خ بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار وو، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په موږ کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله يم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وو او ما داسې بالینګ وکړو دی مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. هغه ویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې که څه هم یو وکټ هم ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازی او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوان لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبي وکړي چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله ملمنه وه د اتلولي جامې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیگ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلودي او یو یې وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په نګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسی د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړه دې او بیان کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکو د اسلام لپاره کو هېڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګ د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لقبل کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګنش میر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
ګیرات شي دروازې ولا خلاص دي کشرې درایل لري کشرې درایل ولا کینات ورکو کنور څه داسې مګو لا کینات ورکو او چیرې شي او خپل سب سره یو شي او بیا د شخص سره ډیر مننه الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي او الله دې راضي شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
یا له چیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
مباغي مپیراری مسر مچار بلوچا مدیوان گئے تے نر مزار بلوچا مباغي.
فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې دروشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما شفا ده سره ډیر شکر غواړم. زموږ خاطر ډیر سخت مشکل دی، وګ بو چی دی برنی و چی دی موږ ته یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ زمو وخړی نو ډیر سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو تکوي.
وعلیکم السلام علیکم تاسو څنګه خبر کوم کابل پټ څنګه نه په دې کابل کې شي دا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ پر ورځ دا ملک خالی کیږي، خلک تیوزي. موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ تاسو یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر آباد شي او موږ سره حکومتونه وتی دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ پر ورځ خلک دي د ملک نه بس دې ملک هیڅ هم پاتې نشو. موږ تاسو یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځای نو تراشي. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مرست صاحب سره خبرې وکم چې دا څنګه مرستي چې راځي د خارج لوتو ته د دې چې راځي ورور د غږی ته بیا تر دا د پروس ګور ته 2000 ټنه یین کړی دی مثال 2600 ټنه پاکستان کې راځي د مرستي راځي د ورور په شفاف ډول نه شول چې زما د لوړ مقامات د ثاني امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل چې ورور د لاسوخنی په شکل د پیغام خلک دا غاښ پاتې دي هغه غټ غټ خلک چې دي چیا مصر لري مازال لري بلډینګ کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر څیر ضرور یا وایستا کار کوي په طالبانو کې وایستا و نه لري مګر سيږي
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو چې پرون مسپښین په ژوندۍ باندې خبره شوې به